دا ماشاله ډیو د ازم تاسو کوربه اسره الله مومند په خبر کې د شپې 11 بجې شوی په دې خبري غړي کې راپور نه لرو خو تر هڅه مخ کې درته را دي سات خبرونه وړاندې کوم. د هند له احمد آباد لندن ته روان الوتکه غورځېدلې. د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند مشر وایي حکومت دې د اولس ځمکه نه قبضه کوي او چارواکي وایي د خبر پښتونخوا په کورم کې پر امنیتي پوسټه وسلوال برید کې نه امنیتي عسکرو ته مرګ جوب لوړېدلې. از خبرونو تفصیل. د هند هوایی شرکت ایر انډیا وایي له احمد آباد دا د انګلستان سرخه لندن ته روانه الوتکه چې د عملی په ګډون 242 کسان پکې سپاره راغورځېدلې ده. ایر انډیا وایي د دوی الوتکه نن د جون په 12 له احمد آباد هوایی ډګر تر الوتکې لږ شیبه وروسته له هوایی ډګر سره نږدې د استوګنې په سیمه کې راپریوتله. خبري اجانس اسوسییټډ پریس د هند هوایی کرښې د چارواکو په حواله لیکلي چې په نسکوره شوې الوتکه کې 109 هندیان، 53 برطانویان، 2 پرتګالیان او 1 کینیډایی سپاره وو. د هند وزیر اعظم نریندر مودی ویلي د الوتکې حادثه یوه زړه ماتوونکې پیښه ده چې اظهار یې په ټکو کې نشي کېدلی. نوموړي پر ټولنیزو رسنیو په خپور کړي پیغام کې ویلي د غم په دې ګړۍ کې زمانی کې هیلې او تسلۍ له هغو ټولو کسانو سره دي چې له دې پیښې اغېزمن شوي. ای پی خبري اجانس د احمد آباد پولیسو په حواله وایي داسې ښکاري چې په الوتکه کې هیڅوک ژوندی نه دي پاتې شوي. دغه راز د الوتکې د نسکورېدو علت لا هم نه دی په ډاګه کړل شوی. چارواکي وایي د خیبر پختونخوا په ګورم کې پر امنیتي پوستا وسلوال برید کې 2 عسکر وژل شوي او 9 جوبل دي. په بره ګورم کې د پولیسو یو چارواکي د نومونه څرګندولو په شرط مشاله ډوته ویل چې نن د جون په 12 سهار وختي په حسین مله سیمه کې پر امنیتي پوستا نامعلومو وسلوالو برید وکړ چې پکې نه امنیتي سرتیرو ته مرګ جوبل واوړي. دا چارواکي وایي وسلوال لومړی په پوستا راګټي ودانګلی او بیا یې ور باندې حمله وکړه. د مشاله ډو خبریال وایي دا د بره ګورم په حسین مله سیمه کې پر امنیتي سرتیرو لومړی برید دی. لا هم د برید ذمواري چا نه ده منلې خو په کورم او دارنګ نورو قبایلي سیمو کې په وروستیو کې په ناامنۍ پیښو کې ډېری خلکو ته مرګ جوب لاوړېدلې. بل خوا پوځ وایي د امنیت ټینګولو لپاره د وسلوالو ضد بې توپیر عملیات کوي. د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند مشر وایي د حکومت د هغه اقدام غندنه کوي چې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې غرنۍ ولسی ځمکه د سرکار تر چتر لاندې چلیدونکو ادارو ته سپاري. د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند مشر خوشحال خان کاکړ د جون په 11 د پښین په برشور کې جلسې ته د وینا پر مهال ویل چې د بلوچستان او خیبر پښتونخوا په غرونو کې د شاملاتو یا ولسی ملکیت حکومتي ادارو ته د سپارلو پر ضد به پښتون ولس رغونډوي.
جدی د ما او تا په خپل پښتون افغان وطن کې په کرورونو یکړم ځک دا لدازه د بولان نیولې تر شتراله پوری دا ما او تا نسی.
بل پلو حکومت په وار وار د بلوچستان خبر پښتونخوا د غرنۍ زمکو د نیولو خبره رد کړي. خدای بیلی چې دواړه سیمې له مدنیاتو ډکې دي او حکومت هڅه کوي چې بهرني پنګوال دغو سیمو ته راولي او پنګونې ته یې وهڅوي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په خپل ورځني سفر متحده عربی امارات ته رسیدلې. د وزیر اعظم له دفتره په خبر شوی خبر پاڼه کې راغلي چې شهباز شریف نن د جون په 12 بوزوبۍ ته ورسید. له وزیر اعظم سره په دې پلاوي کې د پاکستان د پوځ مشر او د کورونو بهرنیو چارو وزیران هم شامل دي. د پاکستان بهرنیو چارو دفتر ویلي چې وزیر اعظم به د متحده عربی اماراتو له مشرتابه سره په دې ملاقات کې په دوړ خیزه سیمه ایزو او نړیوالو چارو خبرې کوي. وزارت زیاتوي دا سفر به د دواړو خواوو ترمنځ ګڼ اړخیزه همکاري لا پسې تکړی. شهباز شریف او د پاکستاني پوځ مشر فیلډ مارشل آسم منیر د میله 25 رئیس د یو پلاوی په ملتیا د ترکیه، ایران، آذربایجان او تاجکستان په دوره هم تللی وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د هغه سفر مقصد د هند او پاکستان تر وروستۍ شخړې وروسته د سیمه ایزو همکاریو او ملاتړ زیاتول خوبول وو. او د افغانستان په بدخشان کې پرونیو سیلابونو درنه مالی زیانونه اړولي خو د ځاني تلپاتو راپور نته ورکړل شوی. په بدخشان کې د قدرتي پتونو د نظم ادارې مشر مولوي محمد اکرم اکبري خبري اعلان ته ویل چې د تشکان، خاص او تګاب ولسوالیو کې کورونو، سلګونو، جربه کرنیزو ځمکو او عام ولسي ځایونو ته زیان اوخته او له زګونه سروي مړه شوي. مولوي اکبري زیاتوي چې ابتدایي راپورونه یې ترلاسه کړي، کېدای شي زیانونه تر دې هم پراخه وي او د زیانونو د دقیقې اندازې د معلومولو لپاره د سروې دوه ټیمونه سیمې ته استول شوي. دا تر دې مهال د مشال خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو اوردل تاسو زمکه پرمونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري د قبایلي سیمو استازي وايي په دې سیمه کې ټیکسونه لګول ورته د منلو وړ نه دي.
په قبایلو باندې د ټیکس د نافذ کولو چې کم تجویز وړاندې شوی دی په بجټ اجلاس کې، دا د قبایلو سره یو سراسر ظلم او بې انصافي ده.
او د بلوڅو د پیوستون کمیټې له سپریم کورټه غوښتي چې د دوی مشره ماهرنګ بلوڅ له زندانه خوشې کړي.
نو دوی هغه آرډر چې کوم دی دلته په سپریم کورټ کې چیلنج کړی دی، او د سپریم کورټ دا غوښتنه کړې ده چې د مارنګ بلوڅ کوم گرفتار دی دا غیر عیني غیر قانوني ده، نو دا د زر تر ریا کړل شي.
او دا به هم واوري چې جواد خان مړ شو، خدا غسترګې، زړه، زیګر او ګردې نورو انسانانو ته ولګول شوې.
کمی په ملي د کراګوردار اکل او پرای د غیر اتو کو، نو دا صبر په ملي نه راو بالکل د سي انسانانو دی چې ماته خو بر اسمان ښکاری.
نور هم یو شمیر موضوعات لرو لمشال رادیو سره اوسې. او اوس هم د خبرونې لومړی رپورټ اوریدونکو څرنګه تاسو په خبرونو کې هم واردل چې د هند هوایی شرکت ایر انډیا وای له احمد آباد د انګلستان سرخه لندن ته روانه الوتکه چې د عملی په ګډون 242 کسان پکې سپاره وو راغورځېدلې ده. ایر انډیا وای د دوی الوتکه نن د جون په 12 له احمد آباد هوایي ډګر تر الوت لږ شېبه وروسته له هوایي ډګر سره نږدې د استوګنې په سیمه کې راپرېوتې. خبری اجانس ایسوسیټډ پریس وایي چې الوتکه کې 1,098 هندیان، 350 برتانویان، 2 پرتګالیان او 1 کریډایی سپاره وو. ای پی خبری اجانس د احمد آباد پولیسو په حواله وایي دا ښکاري چې په الوتکه کې هیڅوک ژوندې نه دی پاتې شوی. تفصیل په دې راپور کې. د هند هوایي شرکت ایر انډیا تایید کړی چې د دوی یو الوتکه د جون په 12 راپریوتې. د لاغو وروسته چې د هند ځایي رسنیو راپور ورکړ چې د هند په غربي ښار احمد آباد کې ایرپورټ ته نږدې یو الوتکه نسکوره شوه. ایر انډیا په ایکس په یو بیان کې ویل اوسمهال موږ د جزئیاتو ارزونه کوو او نور تازه معلومات به شریک کړو. پولیسو د زیارت پر ورځ خبر ورکړل چې د ایر انډیا په الوتکه کې چې د هند په احمد آباد کې نسکوره شوه لږ تر لږه 242 کسان سپاره وو. د لندن هوایی ډګر هم د پنځشنبه په ورځ تایید کړه چې د ایر انډیا یو الوتکه چې د هند په لویدیځ ښار احمد آباد ته نږدې نسکوره شوه ټاکل شوې وه چې دغه الوتکه به د لندن په هوایی ډګر کې په ځایي وخت 25 منټه د پاسه 6 بجو ناسته کوله. لا هم د الوتکې د غورځېدو لامل معلوم نه دی.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوګ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لالاري اوري.
په دمه مخکې تاسو راپور ورده چې د هند یو الوتکه راغورځېدلې ده. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. په بلوچستان کې پښتانه ملت پال غوندونه وايي د حکومت د هغه اقدام غندر کوي چې بلوچستان او خبر پښتونخوا کې غرنۍ ولسیزمکې د سرکار تر چتر لاندې چلیدونکو ادارو ته سپاري. بل پلو حکومت په وار وار د بلوچستان او خبر پښتونخوا د غرنې وزمکو د نیولو خبره رد کړي. خدای چې دواړه سیمې له مادنیاتو ډکې دي او حکومت هڅه کوي چې بهرني پنګوال د سیمو ته راولي او پنګونې ته یې وهڅوي. نور تفصیل د یو ترین په دې راپور کې.
د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي تر سوري لاندې د جون په 11مه نیټه د ضلع پشین په برشور کې یوه درنه جلسه سوې ده، کوم ته چې د یاد ګوند مرکزي مشر خوشحال خان کاکړ او صوبایي صدر نصر الله زیر تر څنګ ډېری نورو مشرانو ویناوې کړې دي. پر دې مهال په خپله وینا کې د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند مشر خوشحال خان کاکړ د افغانستان پولیس ته څیرمه د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې د ځینو حکومتي ادارو لخوا د غرنیو ځمکو د انتقالولو غندنه وکړه او ویل چې د دې عمل په ضد به ټوله پښتون قام سره راغونډ کړي.
پښتون افغان وطن کې په کروڑونو ایکړه ځمکه دا له دا ځای د بولانې نیولې تر چتراله پورې دا له ما او تا نیسي.
موري د پښتنو د ټولو سیاسي جماعتو څخه غوښتنه وکړه چې د غرنیو ځمکو د الاټمنټ د ختمولو په خاطر په کار دي چې په ګډه سره یو منظم تحریک وچلو. ښاغلي خوشحال زیاته کړه چې یو ځل بیا د پښتنو پر وطن د ترګری د راوستلو هڅې روانې دي، ځکه چې لاله مخه پر دې وطن ترګری پښتون قام ډېر زورولې دي.
عزیزانو یوار بیا ستا پر وطن باندې دهشتګردي راولي، ستا وطن لته نشي، ستا وسایل لته نشي، ستا شناخت لته نشي.
که څه هم حکومت په وار وار د غرنیو ځمکو د الاټمنټ خبرې رد کړې دي، خدای هم ویلې دي چې بلوچستان د قدرتي شتمنیو یا معدن څخه ډکه صوبه ده او حکومت په دې هڅه کې دي چې بارانی پانګوال د بلوچستان د قدرتي شتمنیو څخه د ګټې پورته کولو په خاطر دلته و سرمایه‌کاري یا پانګ اچونې ته راولي. په دې جلسې ته په خپله وینا کې د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند صوبایي صدر نصر الله زیر وویل چې د اوسني حکومت په وخت کې د بلوچستان زیاتره پښتون میشتي برخې د بجټ او پرمختیا د کارو څخه بې برخې کړل شوې دي او په راتلونکي بجټ کې به نه یوازې په بلوچي سیمو کې نورې ضلعې جوړې شي، بلکې د پښتون میشتو سیمو و پرمختیا ته د پاملرنې امکان هم لږ دی. صوبائی حکومت امیش دا ڈول تورونه رد کړی دی. په دې ترڅ کې د جون په 12مه نیټه د حکومت بلوچستان ویاند شایدرند و مشال ریډو ته وویل چې په کلیزه بودیجه کې بیل څه توفیره د صوبې و هغه لری پروتو سیمو ته زیاته پاملرنه کیږي، چیر چې و اولسته د تعلیم، سیحت او سړکانو ترڅنګ د ژوند نورې بنیادی اسانتیاوې لږ برابرې وي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخې ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال رادیو ته وګورئ اوس راځو یو بل موضوع ته. د خیبر ضلع کارخانه دارو ویلي چې په زمشو قبایلي ضلعو باندې د 13% سیلز ټیکس لګولو پریکړه ورته د منلو وړ نه ده. د قبایلي ضلعو سوداګرو کارخانه دارو له خوا دا عکس العمل په داسې حال کې رامنځته شوی چې د جون په 10مه نیټه د پاکستان د 2015 او 2016 مالي کال وفاقي بجټ وړاندې کولو په وخت پریکړه وشوه چې پخوانی پاټه او پاټا ته د ټیکسونو په مت کې نور استثنا نشي ورکول. د جولای لومړۍ نیټه نه با پرې د نورو بندوبستي ضلعو په څیر ټول ټیکسونه ناپس کیږي. قبایلي ولسوالۍ چې د پاټا په خبر پښتونخوا کې ورګډېدو په وخت ورسره واده شوی وه چې د سیمو د بیا بحالۍ لپاره سالانه 100 ارب روپۍ ورکوي، خو دا رقم ورنه کړی شو، نه پکې کوم پرمختیایي کارونه وشول. نو په داسې حال کې پکار دی چې د ټیکسونو د استثنا موده نوره هم وغځول شي. په اړه تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د پاکستان د محصولاتو مرکزی ادارې فیډرل بورډ آف ریوینیو د جولای لومړۍ نیټې نه د وفاق تر انتظام لاندې قبایلي سیمو یعنی پخوانی فاټا او د خیبر پختونخوا صوبې تر انتظام لاندې قبایلي سیمو یعنی پخوانی فاټا باندې 18% سیلز ټیکس د نافذولو اعلان کړای. فیڈرل بورڈ آف ریوینیو یا ایف بی آر ویلی چې د دې اقدام مقصد په پاکستان کې د ټیکس نظام معیاري کول دي او په دې سیمو کې به سامانونو او خدماتو یا سرویسز دواړو باندې دا نظام عملي کوي. د قبایلي ضلعو صنعتکارانو سوداګرو په خپل عکس العمل کې ویلي چې دا سیمې په تیره بدمنۍ کې ډېرې ځپل شوي او په کار دي چې دومره زر پرې ټکسونه نافذ نشي. د خیبر ضلع د یوې کارخانې مالک او د صوبایي اسمبلۍ پخواني غړي محمد شفیق اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت دا ګام ورته د منلو وړ نه دی.
په قبایلو باندې د ټیکس د نافذ کولو چې کم تجویز وړاندې شوی دی په بجټ اجلاس کې، دا د قبایلو سره یو سراسر ظلم او بې انصافي ده، ځکه چې د قبایلو سره د زمکېدو په وخت کې کمی وعدې شوی وي چې د قبایلو چې کم انفراسټرکچر دی د هغو ضرورتونه دي، هغه که د تعلیم د صحت یا د مواصلاتي نظام په مد کې دی یا که د هغوی د لایولیهوډ د بهترۍ د پاره څه ګامونه پورته کول دي، نو تر ننه پورې یو داسې کار مکمل شوی نه دی چې په قبایلي اضلاع کې یو پروجیکټ مکمل شوی وي او هغې نه خلکو ته فایده ملو شوی وي. د دغه ټیکس نفاذ چې دی دا داسې دی لکه قبایلي اضلاع کې چې کم روزګار دی چې دا بند شي او دوی نورم متاثره شي.
نوموړي ویل چې په قبایلي ضلعو کې کارخانه دارو په خپله باندې کارخانې جوړې کړي او حکومت ورته انډسټریل زونونه نه دي جوړ کړي او نه یې کوم سهولت ورکړی، نو په داسې حالت کې دا ټیکسونه نشو ورکولی.
دغه سره سره په کارخانه دارو ته داسې تر اوسه پورې کم بنیادی سهولت نه دی ورکړی شوی. هغوی په خپل یو ډیسپرس علاقو کې کارخانې جوړې کړي دي په خپلو پیسو باندې، د دوی سره د بینک هیڅ سهولت یا نه دی ورکړی شوی، لکه څنګه چې په پنجاب کې کارخانه دارو ته مختلف قسم مراعات او سهولتونه ورکړي شوي دي. په قبایلي اضلاع کې تر اوسه پورې یو روپۍ په دې مد کې خرچ شوی نه دی، یو چرته اکنامک زون نه دی جوړ شوی. نو دا چې کومه فیصله ده دا بالکل بے انصافی سره تړلې ده.
فیڈرل بورڈ آف ریوینیو یا ایف بی آر ویلی چې 2013 کې د 25 آئینی ترمیم لاندې فاټا او پاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډې شوی، لومړی ورته ټیکسونو په مد کې 15 استثنا ورکړې وه، بیا ورته دا موده 1 پورې نور هم وغځوله. خوسه کال 2015 د جولای لومړۍ نیټې نه به ترې دا سهولت واخیستل شي او هلته به د نورو بندوبستي ضلعو په څیر ټول ټیکسونه نافذ شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال رادیو ته غوږیستې اوس راځو یوې بلې موضوع ته. د پاکستان سپریم کورټ ته ورکړل شوې یوه عریضه کې د بلوڅو د پیوستون کمیټې یوې مشرې بارنګ بلوچ له زندانه د راخلاصولو غوښتنه شوې ده. تفصیل له اسلام آباد راشد خټک را کوي.
د بلوچستان د پیوستون کمیټې وی مشر مهرنګ بلوچ د نیول کېدو په ضد د پاکستان سپریم کورټ یا سترې محکمې ته عریضه ورکړل شوې ده. سپریم کورټ ته د عریضه د مهرنګ بلوچ خور نادیا بلوچ ورکړې ده. مهرنګ بلوچ د روان کال د مارچ په 28 نیټه د کوټې ډیپټي کمشنر په حکم د خپل ملګرو سره بندي شوې و. په هغې د عام نظم خرابولو تور لګول شوی و. د هغې د نیول کېدو خلاف بلوچستان های کورټ ته هم عریضه ورکړل شوې وه، خو بلوچستان های کورټ په 15 اپریل دغه عریضه رد کړه. سپریم کورټ ته ورکړل شوې عریضه کې ادعا شوې ده چې مهرنګ بلوچ د جبري لدرکیو خلاف لاریون کولو، ځکه چې په 9 مارچ د بلوڅو د پیوستون کمیټې یو مشر ببرک زهري او د هغه ورور جبري لدرکه کړل شول، او تر دې وړاندې د هوایي وخت پلوانه سعید بلوچ هم په ناقانونه توګه د 2 ورځو دپاره زندانی شوه، په داسې حال کې چې هیڅ تور پرې نه و لګول شوی. په کوټه کې د قانون ماهر همایون کسی اډوکیټ مشال رډیو ته وویل چې د عام نظم په نوم د خلکو نیولو قانون د حکومت په لاس کې داسې وسله ده چې خپل مخالفین پرې ویروي او غلي کوي، حالانکه په مهرنګ بلوچ هیڅ جریمي تور نشته.
دا نوې آئینی ترمیم چې وکړي په دا کې جوډیشری ټوله ختم کړه، ماته یې دې کړه بینچ څنګه جوړیږي، دا به حکومت فیصله کوي. نو اوس دا چې کیس دا ولګیږي، دا کیس چا ته لګیږي؟ هلته په سپریم کورټ کې داسې جوډیشری نشته چې ریزیسټنس ښکاره کړي، او نه دوی ادارنګه بینچز جوړوي چې هغه کې ریلیف ورکول شي. اوس ګوربه که چیرې د ریاست فیصله کړې وي چې چلو ټیک دی، اوس یې په جیل کې وخت تیر کړي، اوس ما نه دی خیال چې رای لکوي به دا امکان یې ماته فی الحال کم ښکاري. ولی حالات نه دي ورته برابر، یو خوا د دوی اپریشنز هم روان دي او دغسې بی ایل ایم خپل عملیات تیز کړي.
په اسلام آباد کې د جبري لدرکیو خلاف عدالتونو ته عریضې ورکوونکي قانوندان امل خان اډوکیټ مشال رډیو ته وویل چې حکومت د جبري لدرکیو خلاف اوچتېدونکي هر غږ چوپ کول غواړي.
تاسو ته معلومه ده چې مارنګ بلوچ په 28 مارچ باندې په کوټه کښې گرفتار شوی وه، او د دې چې کوم د 3 MP آرډر وو هغه په خلاف د دې وکیلانو او د دې چې کوم فیملی ممبرانو دا چیلنج کړی وو په بلوچستان های کورټ کې، چې هغه پیټیشن د دوی خارج شوی وو او په دا ګراؤنډ خارج شوی دی چې په هغه کې بلوچستان های کورټ چې کوم ججز صاحبانو هغو دا لیکلي دي چې تاسو ته پکار دا دی چې تاسو اډمنسټریټیو ریمیډی ته لاړ شئ په بجای د دې چې تاسو د جوډیشل ریلیف غواړستا. نو دوی هغه آرډر چې کوم دی دلته په سپریم کورټ کې چیلنج کړی دی، او له سپریم کورټ دا غوښتنه کړې ده چې د مارنګ بلوچ کوم گرفتاری ده دا غیر عیني غیر قانوني ده، نو دا دې زر تر سره ریا کړل شي.
حکومت ته جبري لدرکه خلکو مندرو لپاره یو کمیشن ایوه کمیټي هم جوړه کړې وه چې د 8000 پیښو هوارولو ادعا یې کوله. د کورنیو چارو وزارت هم بیا بیا ویلي دي چې ځینې خلک د جبري لدرکیو مسلې نه سیاسي ګټه پورته کول غواړي، او د لدرکه خلکو شمیر ډیر زیات ښایي، حالانکه په دوی کې ځینې کسان د وسلوالو ملګري شوي دي او ځینې بهرنیو هیوادونو ته تللي دي. د مهرنګ بلوچ د خلاصون لپاره ورکړل شوې عریضه کې فیصل صدیقي وکیل دی. په عریضه کې وفاقي حکومت، د بلوچستان صوبایي حکومت، کورنۍ او د قبایلو وزارت، د پلټونو فدرالي ادارې یعنی FIA مشر، د بلوچستان د پولیسو مشر او د کوټي ډیپټي کمشنر فریقین ګرځول شوی دی. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
دا مشال رادیو
مشال رادیو ته غوږیستی، او اوس راځو یوې بلې موضوع ته. اوریدونکو، د بر جنوبي وزیرستان ضلع اوسیدونکو له حکومت غوښتي چې د ټانګ ضلع نه د دوی سرکاري دفترونه خپل سیمو ته منتقل کولو لپاره سمدستي ګامونه پورته کړي. د سویلي وزیرستان ضلع د لده سیمې اوسیدونکي محمد الطاب مشال رادیو ته وویل چې د ضلع هیډکوارټر د ټانګ ضلع نه لده سیمې ته منتقل کړی شوی، خو د سرکاري ترونو عمله په لده کې موجود نه وي چې په وجه یې د خلکو ژوند له مشکلاتو سره مخ دی. د جنوبي وزیرستان اپر ضلع لده سب ډویژن مرستیال کمشنر مشال رادیو ته وویل چې د ضلع نظامي چارواکو د خلکو سهولت لپاره په ټانک او لده سیمه کې هر وخت موجود وي. نور تفصیل د اشتیاق مسجد په دې راپور کې.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع لادی سیمه اوسی دن کې مشال ریڈیو تا ویلی دی چې د ټانګ ضلع نه د دوی ضلع هیډ کوارټر دفترونه لادا سیمه ته منتقل کړي شوی دی، خو په دا دفتري نقشې سرکاري عمله موجود نه وي چې په وجه یې د ضلع خلک د مشکلات سره مخامخ شوی دی. په دغه برعکس د لادی سیمه یو اوسی دن کې محمد الطاف ماسید ویایي
دا هیډ کوارټر شکل نارو بدل دی مش خال په دا باندې ډېر سخت مشغول هي، ځکه هغه چې د علاقې ابودي د هیډ کوارټر او د سرکاري عملې د رتک سره تړلی دی، په دغه شیوا مشکلات د مش ته دغه دو چې لکه کوم بوډی نه لاګي د دې د فارست ولا د دې هیلت ولا چې کوم دفتر دی او د زراعت ولا چې کوم دفتر دی، دغه بورډی نه حالکه ته لیدي خو شته دفتر ته ورشه هیڅ څوک هم په شمیندل نه کې او مشته دا مشکلات ته شته د وسه پر ډوټي پټان پټي خان شکاوي او دا خلک ته هم مشته وقوس ځون ورساوي او چې څنګه ډی سي دا ایجنسی سیف دی او دا هم مشته په موقع باندې موجود اکثر نه وي او دغه د پوره مر وټان تم ستړي استمنه کوي ور درې می او دا په شار دوی د مر مشورون ته مې نه پی تا چې په کوارټر باندې زر تر زر فند ورته مختص شي او هډ کوارټر ښه جوړ شي او چې دا کوم لون د دفتر نه دی دا د زراعت ولا او دا کوم عملی دی کیس پټان دی خان شچار کوي دا چې زر تر زر پوسټ مې لا دا ته روشي او دا خلکو راته ځنه مستفید
مشال ریډیو چې دلادې سیمه اوسې دین کې وشتنه په باراکښې د لادې سب ډیویژن اسسټنټ کمیشنر شادمان صافی سره تماس ونیولې هغوی په ځواب کښې وویل
جی دا خو زه چې کوم ټایم کې زما ټرانسفر وشو نو دا ټرانزیشن پیریډ روان و د ټانک نه لدا ته شفټ کولو بیا چې مونږ رالو نو دلته کې مونږ آفیس هم اسټبلش کړل اصل کې ایشو دا دی چې کوم چې دلته کې دا ټول هم محسود دي که نه دغه ټرایب والا چې دي میجورټي خلک چې دي په ټانک کې دي ڈی آئی خان کې دي نو دا ده چې هغې اوس سکار وي دلته راځي نو هغې ته لږ ایشوز وي بهرحال مونږ داسې سیټ اپ جوړ کړی دی چې مونږ هغه زه هم داسې مکمل ختم کړی نه دی چې عوامو ته څومره فایده رسي زمونږ نه د عوامو په بهترین مفادو کې مونږ دواړه ځایونه چې کوم دي دا مونږ آپریشنل دي دلته چې راځي څوک نو د دې ځای چې کوم لوکلز وي د هغې ایشوز هم ریزالو کېږي کوم چې هلته ستاسو میجورټي خلک هغه ځای کې دي نو هغلته هم زمونږ داسې سیټ اپ دی چې زمونږ کوم روټیشنل بیسس باندې آفیسرز دي نو هلته کې باقاعده ناسوي دلته هم ناسوي او دواړو ځایونو کې مسلې حل کی سعود وزیرستان اپر څومره عوام دي ټولو ته زما همدغه پیغام دی چې مونږ دلته راغلي یو هم ستاسو دپاره راغلي یو هلته په پټان کې زمونږ آفیسز دي هغه هم ستاسو دپاره دي که دلته په لدا کې دي هم ستاسو دپاره دي تاسو چې څه قسم مسایل وي څه قسم مشکلات وي څه ایشوز وي کوم چې زمونږ په ډومین کې راځي بالکل تاسو راتلی شئ اینی ټایم راتلی شئ کالم کولی شئ واټسایپ هم کولی شئ او پرسنلی هم راتلی شئ چې ستاسو څنګه کمپلینټ وي څه مسله وي ودن 24 hours به ستاسو مسله حل کیږي دا چېرته زمونږ په ډومین کې راځي نو د بل ډیپارټمنټ وي نو تاسو به مونږ مطمئنه کوو ستاسو د مخې که لیټر کیږي لیټر به ورته کوو که کال کیږي کال به ورته کوو ستاسو کار به انشاءالله کیږي
د سویلي وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي د حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې په لادا سیمه کښې په سرکاري دفترونو کښې د عملې حاضري یقیني جوړولې د پوره د زر بیړوندي اقدامات پورته کړي اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
دا مشال ریډیو دا که در روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ اوسئ
مشال ریډیو ته غوږ اوس راځو یو نړیوالې موضوع ته د امریکا یوه لوړ پوړي پوځي ویلي چې د داعش خراسان څانګې په وروستیو میاشتو کې کلکې ضربې خوړلې دي د امریکایي ځواکونو د مرکزي قومندانۍ مشر پرون د استازو جرګې د وسلوالو ځواکونو د خدمتونو کمیټې ته دا خبره وکړه دا براسال کې ده چې د دوشنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو د امنیتي ځواکونو او داعش ترمنځ یو وسلواله نښته وشوه تفصیل په دې راپور کې
د امریکایي ځواکونو د مرکزي قومندانۍ مشر جنرال مایکل کوریلا وایي د داعش خراسان څنګه د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمه کې فعاله ده هغه د سې شنبې په ورځ د استازو جرګې د وسلوالو ځواکونو د خدمتونو کمیټې ته ویلي وروستیو میاشتو کې د داعش خراسان څانګه په کلکه ځپل شوې ده جنرال کوریلا چې داعش یې په نړۍ کې یوه له فعالو ترهګریزو ډلو څخه بللې دغه راز ویلي طالبانو دا مهال د داعش وسلوال د افغانستان پاکستان ترمنځ سرحدي سیمو ته په شا کړي دي هغه ویلي طالبان او د داعش خراسان څانګه یو له بله کرکه لري د نوموړي په وینا طالبانو له پاکستان سره په همغږۍ د داعش په ضد مبارزه کړې او د هغوی لسګونه غړي یې وژلې دي له دې سره هممهاله یو بل امریکایي چارواکي د نوم نښودو په شرط امریکا غږ ته ویلي د داعش خراسان څانګې وروستیو میاشتو کې د پام وړ زیان لیدلی دی ځکه ولسمشر ټرمپ یو ځل بیا امریکا له ترهګرۍ سره د مبارزې لارې ته برابره کړې دوی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د دوشنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو د امنیتي ځواکونو او داعش ترمنځ د یوې نښتې راپور ورکول شو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د دوی ځواکونو په 15 حوزه کې د داعش پر یوه پټنځای عملیات کړي دي د مجاهد په خبره هغه عملیاتو کې د داعش دوه تنه غړي وژل شوی. که څه هم طالبانو ویلي چې دوی د داعش ډلې جرړې استري، خو افغانستان، پاکستان او سوریه کې لا هم د داعش د بریدونو ویره پر ځای ده. تازه د سې شمې په ورځ د داعش د ځپلو نړیوال ائتلاف په مادرید کې غونډه وکړه او یو ځل بیا یې د دغه ترهګرې ډلې په ځپلو ټینګار وکړ. د مادرید د غونډې ګډونوالو ویلي مخکې له دې چې د داعش ګواښ اروپا او امریکا ته ورسیږي، د دغې ډلې عملیاتي وړتیاوې، مالی سرچینې او د جلب او جذب حد سے باید وځپل شي.
مشال ریډیو ته وګورئ، ستاسو په غنی بجه شوې تاسو د مهم خبرو لنډیز وړاندې کوم. د هند هوایی شرکت ایر انډیا وای له احمد آباد د انګلستان سرخه لندن ته روانه الوتکه چې د ملی په ګډون 222 کسان پکې سپاره و راغورځېدلې ده. ایر انډیا وای د دوی الوتکه نن د جون په 12 له احمد آباد هوایي ډګر تر الوت لږ شېبه وروسته له هوایي ډګر سره نږدې د استوګنې په سیمه کې راپریوته. خبری اجانس ایسوسیټیډ پریس د هند هوایی کرښې د چارواکو په حواله لیکلي چې په نسکوره شوې الوتکه کې 169 هندیان، 53 برطانویان، 5 پرتګالیان او 1 کینیډایی سپاره وو. دغه راز خبری اجانس د احمد آباد پولیسو په حواله وایي داسې ښکاري چې په الوتکه کې هیڅوک ژوندي نه دي پاتې شوي. چارواکي وایي د خبر پښتونخوا په کورمه کې پر امنیتي پوستا وسلوال برید کې 2 عسکر وژل شوي او 9 ژوبل دي. په بره کورمه کې د پولیسو یو چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط مشالې ډوته ویل چې نن د جون په 12 سهار وختي په حسین میله سیمه کې پر امنیتي پوستا نامعلومه وسلوال برید وکړ چې پکې نه امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله واړېده. لا هم کومې وسلوالې ډلې د برید ذمہ‌داري نه ده منلې. د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند مشر وای د حکومت د هغه اقداماتو غندنه کوي چې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې غرنۍ ولسیز مکه د سرکار تر چتر لاندې چلیدونکو ادارو ته سپاري. د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند مشر خوشحال خان کاکړ د جون پر 12 د پښین په بشور کې جلسې ته د وینا پر مهال دغه څرګندونه وکړي. بل پلو حکومت په وار وار د بلوچستان او خیبر پښتونخوا د غرنۍ زمکو د نیولو خبره رد کړي. خدای بیلی چې دا دواړه سیمې له مادیناتو ډکې دي او حکومت هڅه کوي چې بهرني پانګوال دغو سیمو ته راولي او پانګونې ته یې وهڅوي. خبرونه مو واوریدل اوریدونکو، په دې نیمه کې هم یو شمېر موضوعات لرو، خو تر هڅه مخکې راځو دې ته چې د مردان د رستم نورداد د خپل 44 کلن زوی جواد د بدن اعضا یا غړي هدیه کړل. ډاکټران وای د انسان د بدن ځنی غړي له مړینې وروسته نور ته پیوندې شي. جواد خان د مې پر 1.5 په ټرافیکي پیښه کې سخت جوبل شوی وو چې د جون په 6 یې سا ورکړه. د هغه پلار او نیکه وای په دې دلیل یې د لوی ګام پورته کړ چې د جواد خان د بدن غړي د نورو ژوندو انسانانو په کار راشي. په خبر پښتونخوا کې دا د خپل نوعیت لومړۍ پیښه ده. نور تفصیل د عظمت علی شاه په دې راپور کې.
دا د مردان پر رستم سیمه کې د یو داسي مړ شوی حلق د دعا مراسم ادا کیږي چې د مرګ نړوان دی پلار د هغه د جسم غړي اتیا کړي. جواد خان د خیبر پختونخوا هغه یوازنی سوار لسکرن حلق دی چې د مرګ نه پسې د جسم غړي اتیا شوی. نو موړې په مردان رستم کې په یو ټرافیکی پیخه کې جوبل شوی چې رستو د جون پښپګمې ساور کړه. د جواد خان پلار نورداد خان مشال ریډیو ته وویل چې دا فیصله ورته کول ډیر ګران وو، خو درور او پلار په مرسته ورته د زوی د جسم غړي اتیا کول اسان شو. د نوموړي په وینا چې خوشبینه دی چې د زوی ګردې اینه او سترګې 15 ناروغانو ته نوی ژوند ورکړي.
بګلی کې دلته یو مریض دی زنانه ده، د هغې دواړه ګردې خرابې وې، د ډېر وخت ناغي مردان ته ډایلاسې د پارزي راځي، ډېر غریبانان دي. نو ده ماته هغې له دننه ګردې نه ورکوم، زما سې بس مې ولې دننه ورکوو یاره، بس دې خواسي مري خو د هغې ژوند خو به بچ چې زموږ خوراکې ده اغزان مې نور اغزا خو به زه د والد صاحب نه بیا تپوس کوم، خو دا یو فیصله مې کړې ده ځکه چې دې دا تکلیف د خلکو ته ډېر زیات دی، ډېر سخت وخو، ډېر دردناک وخو، خو بس دې پاک راله همت راکو او هغه فیصله باندې زه قایم دائم پاتې شوم چې چا یو انسان بچ کو نو د ټول انسانیت بچ کو. او دویمه خبره دادا چې ما دا غوښتو اما دا بچی په ما ډیر زیات ګرانو، دې ما وړو کې لوي کړو، دا یو یو خبره ما ته یادېږي. او ما چې دا سوچو چې دې ټول ځی خاورو ته نه مې ځه آزاد به د انسان په جسم کې پاتې شي خود ته بم دواګانی کی هم ته بم کی.
پاکستان کې د انسانانو د غړو د پیوند اداره هیومن ترانسپلانټ اتارټي وایي چې د جسم د غړو د کمی له امله هر ورځ په ملک کې اته کسان ژوند د لاسه ورکوي. د خیبر پختونخوا د انسانانو د غړو د پیوند اداره میډیکل ترانسپلانټ ریګولرټي اتارټي وایي چې دا په خیبر پختونخوا کې یوازنی کیس دی چې پکې یو سړی د خپل کم عمر زوی د سترګو کارنیا ګردی او ځیګر اتیا کړي چې دغه غړي په پیښور او لاور کې 15 ناروغانو ته پیوند شوي دي. د جواد خان د نیکه په وینا چې د خپلوانو ترڅنګ د کلي خلکو هم د دې کار ستاینه کړي.
مهمان لپاره خدای له فخر خبره ده ځکه چې په خاور باندې سمخته که زموږ دا سترګې دي زموږ دا وجود دی نو چې کله د وجود نه دا ساوځي دا ټولې بیا خاورې دي. نو موږ چې خاورې کېږي او تاسو په دیګري نو زه په دیګري ما چاته خو بردنه چې کوم ډېر فائدہ ورسي او بیا په دې په خر کوم چې خدای پاک مرا داسې بچی راکړي چې یې سره د انسانیت چې کوم دې سوچتا دی خو زموږ نه رخصت وو کچري یو سړی د خپل بچی د خپل رو یا د یو خزر خپل خاون خون چاته وخلې شي نو بیا هغه معمولی اجزا بولی نشي وخلې.
ډاکټر محمد اظهار د ټرانسپلانټ جراح دی او د حیات آباد میډیکل کمپلیکس له کډنی سنټر سره د رجسٹرار په توګه هم کار کوي. د نوموړي په وینا چې د جواد خان د غړو د غستو اپریشن سحر پیل شوی چې تر ماخامه روانو چې پکې د حیات آباد میډیکل کمپلیکس کډنی سنټر بحریا انټرنیشنل روغتون او د لاهور انسټیټیوټ ډاکټرانو په ګډه کار وکړو. د ډاکټر اظهار په وینا د بدن غړي اتیا کول یو انساني خدمت دی چې ډېر ژوندونه ژغورل شي. باید د دې په اړه د خلکو ترمنځ پوهاوی پیدا شي او غلط فهمي له منځه یوړل شي.
زمون سره په روزانه بیسس باندې داسې خلک راځي چې دا غو سر خپل ډونر نه یا سپ میډیکل وجوهات سره دا غو ډونر چې کوم دی دا موږ ګوردا نشو اغسته. نو دې خلکو ته د ګردې ضرورت دي او په روزانه بیسس باندې دا خلک موږ ته راځي. حالانکه دوی په خپل فیملی کې وګوري خو یا سم میچنګ نه یا سم نور وجوهات چې دا غي په وجه سره دا غو سره دا خپل ډونر یا د ګردې ډونر چې کوم دی هغه نه یې او په دې د دې په وجه ډیر خلک چې کم دي هغه په ډایلیسس باندې او بیا چې کم دي په ډیر کم ټایم کې هغه د مرګ کار شي. ته مریضان چې برین ډیډي کړ دې باره کې اویرنس شروع شي او د دې خلک چې کم دي دا خپل آزاد چې کم دي اتیا کوي د مرګ نمخ کې خپل یو کنسنت پری دي چې کزما سره خدا نه خاصه داسې کار وشو یا زما روډ ٹرپ کې ایکسیډنٹ وشو یا ماته ٹراما وشو یا خدای مکه داسې دغه خبر اورئ چې دا برینډډ یم نو په کار د چې زما آزاد چې کوم دی هغه اتیا کړ شي. جواد مبارک خبر وکړو نو هغه هم یو انسان او داغه پینځو خلکو ته چې کوم دی هغه فائدہ ورسېدا. د دوو مریضانو چې کوم دی هغه بینایي واپس رااله. دغه شان یو مریض ته جګر ولګېدو او دوو مریضانو ته ګردی ولګېدي.
د دیر میدان اوسیدونکو محب الله چې د جواد خان ګرده ورته لګولې شوې ده مشال ریډیو ته ویل چې د جواد خان د پلار د احسان به تل یاد ساتي.
ما ډیر غټ کوشش وکړ زما درې ډونر چې د ډونر هغه ډونی دغه شوړي جوړ شو. نو د دین وروسته بیا چې وستا ته د اختر کې راته کمی پی ملې د کرا ګردا راکله او دا د غیر اته وک نو دا صبر پی ملې نه راځه. بالکل د سین انسانان دي چې ما ته خو بر اسمان ښکاری ځکه چې دومره په دې د خپل بچي ګردې ما ته راکله. نو دا هو زما د سې رښتیا جوړ شو لکه د وروڼه بابا مې بالکل پلار دی نوې زندگی ما ته ملاویږي.
د غړو د پیوند ملي ادارې هیومن اورګن ترانسپلانټ وایي چې په ملک کې د انسانانو د غړو یا آزاد پیوند او اتیا کولو قانون په کال 2010 کې جوړ شوی. عظمت علي شاه مشال ریډیو مردان.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندې او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L RADIO
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړي.
مشال ریډیو ته غوښتل چې اوس راځو یوې بلې موضوع ته. د خوست ولایت د موسی خیلو په ولسوالۍ کې د ځایي خلکو پنګوالو او په بهر کې د یادې سیمې د مسافرو په مالی مرسته یو لوی پول ګټ اخیستنې ته وسپارل شو. په یاد پول چې څه د پاسه 2 میلیونه افغانۍ لګښت شوی او ودانیز چارې د 1300 میاشتو په موده کې سرته رسیدلې. د کلندر ولسوالۍ خلک هم تګ راتګ کوي. بلخوا د یادې سیمې اوسیدونکو وایي په تیر کې د جګړو له کبله د دوی سیمې ته کار نه دی شوی او د ژوند په نورو برخو کې هم له ستونزو سره مخ دي. نور حال د نجیب الله خیل په دې راپور کې.
دغه پول د منګلو د درانه قوم د اتفاق او اتحاد د مینې د ورورولۍ یو سمبول ده.
دا د خوست ولایت اړوند د موسی خیلو په ولسوالۍ کې د غلنګ د نسبتا لوی پول د پرانیستې مراسم دي چې د ځایي خلکو، مسؤلینو، پانګوالو او د یاد سیمې د بهر میشتو مسافرو په مالي ملاتړ جوړ شوی دی. په دې مسیر چې د موسی خیلو او قلندر ولسوالۍ اوسیدونکو تګ راتګ کوي، په خو به په دې ځای کې د هغوی پر وړاندې د تیزو بارانونو او سیلابونو پر مهال اوږده ساعتونه لاره بندېده او تګ راتګ ورباندې نه کېده. یو تنځای اوسیدونکو باوردین باوري مشال رادیو ته وویل
دغه پل چې د لله الحمد چې اوس دا د موږ تاسو په سر ولاړو دا 8 متر عرض لري او 1.5 متر طول لري. په دې باندې تقریبا 240,000 افغانۍ مصرف شوه دی تر دې دمه. دا چې د دې پل درې برخې اوس هم نیمګړې پاتې دي چې یو د دې سربند دی او بل د دې دواړو غاړو ته خام سړک دی او یو د مکتب په خوا کې دیوال نیمګړې پاتې دی چې په هغې باندې تقریبا 1.5 لک افغانۍ مصرف راځي.
که څه هم په وروستیو دوه لسیزو کې د خوست ګڼو سیمو ته لوی او واړه پلونه جوړ شوي چې په واسطه یې د ښار او اطرافي سیمو ترمنځ تګ راتګ کې اسانتیا پیدا شوې، خو په تیر کې بیا د امنیتي ګواښونو له کبله تر ډیره منګل میشتې سیمې محرومې پاتې شوې دي. یو تنځایي مشر ملک توریالي منګل وویل
د سیلابونو په وخت کې به دغه پل کې زموږ مدرسین، زموږ محصلین، زموږ مکتب والا ماشومان نه شول کولای چې تر خپل تدریس ته دوام ورکړي. همدارنګه د دغه پول په وجه موږ د اقتصادي طرفه هم ضربه موندلې ده چې موږ تجارو په وخت خپل تجارت خپل کاروبار ته دننه نشو رسولای. همدغه سیمو دلته بشمیره مریضان د همدغه پول د نشتون په وجه باندې طلب شوي دي، ځکه چې په وخت به دلته سیلابونه وو موږ نشول کولای چې خپل مریضان په وخت ډاکټر ته ورسو.
د خوست مسافر اوسیدونکو وایي تر قلندر ولسوالۍ پورې په څو نورو مسیرونو کې هم د پلونو د اړتیا ترڅنګ د ټولو منګل میشتو سیمو اوسیدونکو د ژوندانه په نورو برخو کې هم له ستونزو سره مخامخ دي. یو بل تنځایي اوسیدونکو عبدالله وایي
مخته موډه ډیر اوږده لاره پاتې ده چې هم د کلندر لیاره هم د مسخر لار هلته موږ نور پلونو ته هم ضرورت لري چې په سر کې هم پل ته ضرورت هم لرو او یو پل نه دی بل نور کلینیکونو ته ضرورت لرو، مکاتبو ته ضرورت لرو چې موږ ځوانان مصروف شي، چې موږ نور هغه ځوانان چې بیکاره دي او یا نشي توکي کاروي له هغه څخه ډډه وکړي او داسې دولت یو داسې زمانه ورته مسعیده کوي چې په هم هغه باندې ټول مصروف شي.
یاد دیوی د خوست د موسی خیلو او قلندر د منګل میشتو ولسوالیو په ګډون صبریو، ترزه او علي شیرو، همدارنګ باک او سپیر ولسوالیو په ډیرې سیمو کې هم په تیر کې د لوړو امنیتي ګواښونو له کبله خلکو لپاره د پام وړ کارونه نه دي شوي چې اوسیدونکو په پرلپسې توګه د رسنیو لارې له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو څخه دوی لپاره په یادو سیمو کې د ژوند د اساسي اسانتیاو د برابرولو غوښتنې کړې دي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
مشال ریډیو ته غږیز اوریدونکو د مرکزی حکومت لخوا وړاندې شوی د کال 2015 او 2016 بجټ تر مخه پاکستان کې د بیروزګاری شرح 6.3% ده او د بیروزګار ځوانانو عمرونه د 15 کال تر 15 کال پورې دي. بلخوا دغه نوی بجټ کې آنلاین روزگار کوونکو باندې حکومت ټیکس لګولو وړاندیز هم کړي، خو آنلاین روزگار کوونکو پر دغه سخت غبرګون ښودلې دي. تفصیل له پیښور د شبیر مجان په دې راپور کې.
دا مرکزی حکومت لخوا مطبوعاتو سره شریک کړل شوی د بجټ دستاویز تر مخه پاکستان کې د بیروزګاری شرحه 6.3% ده، او دغه بیروزګار ځوانانو هلکانو جنکو عمرونه د 15 کالونو تر 15 کالونو دي، ولې په دغه کې سبان دي 4.5% کسان عمرونه د 15 کالونو تر 30 کال دي، او خای چې د ځوانانو شرحه د نارینو نه لا هم زیاته ده. پیښور پونتونه د فارمیسیز د کونکو جنید اقبال وای چې واده زمونږ د فارمیسی ډپارټمنټ نه هر کال 4 زره پورې ځوانان او پیغلې فارغېږي، او 1300 کلونو راسي یو سرکاري څوکې هم د هغوی لپاره حکومت نه دا اعلان کړی. بیروزګاری به اور مرو زیاتېږي.
که تاسو وګورئ کرنټلی چې کوم اوس بجټ راغلی، نو په هغه بجټ کې دا ویلې شوې دي چې پاکستان کې ان امپلایمنټ چې کوم ریشو ده نو هغه 6.3% دی. که زه وګورم په خپل باندې د پیښون وسین چې کوم نینو په سوونو تعداد سره، او بیا داسې په دې صوبې نه چې کوم نینو په زرګونو د یونیسیانو په زرګونو تعداد سره نوجوانان چې نینو هغه فارغېږي، خو بالکل هغوی لپاره چې کوم نینو د اپورچونټیز او د غوړې پر د روزګار چې کوم سہولیتونه دي هغه د نش برابر دي. زه په خپل باندې د فارمیسی سټوډنټ یم، د فارمیسی چې کوم دی په دې صوبه کې هغه 3000 سټوډنټان چې کوم دي نو هغه هر کال چې نو فارغېږي، او په دې صوبه کې د 2019 نه پس یعنی شپږ کال وشو د فارمسیست چې کوم دي نو یو آسامي نه راغلي. نو تاسو په خپل دې اندازې لګول شي چې دغه فارمسیستان چې نو هغه بچر ته ځي.
حکومت یو خو د بیروزګاری خبره بجټ کې کړي، نو بل خو د بیروزګاری نه بس کېدو لپاره کشمیر تعلیم یافته ځوانانو او پیغلو آنلاین روزګارونه پیل کړی دي چې په کور ناس خپل روزګارونه کوي. خو حکومت وایي آنلاین روزګارونه کوونکي او کامرس باندې روان مالی کال بجټ کې د ټیکس لګولو هم وړاندیز دي. نو آنلاین روزګار کوونکي په دې صدرېز لري. محمد علی خان چې یو بهر ملکی پراجیکټ ختمې د ورسو د کوروالو سره په شریکه د خوراک تیارولو او کورونو ته استولو آنلاین کاروبار تیر یو کال نه کوي، وایي حکومت روزګار نه ورکوي او چې څوک خپل کاروبارونه کوي نو ټیکسونه په وجه حوصله شکنی کوي.
حکومت یو طرف ته خود من خلکو لپاره هم دغه دغه کی چې ایر بیروزګاری زیاته دو دا د واغه ده. زه په خپل یو ان جی او سېکټر کې مکار کو، غو پروجیکټ ختم شو او زه بیروزګار یم. نو په دې سلسله کې ما ځان لا خامخ ضرورتونه یې کنه د دې لپاره ما کور کې هم آنلاین بزنس می سٹارټ کړل دی. نو اوس ګورنمنت وی چې څوک چې آنلاین بزنس کوي نو پاغي باندې به ټیکس لګي. نو مونږ حکومت نه غواړو او خپل خواري او محنت او خپل لغه کو نو پدې کیمرا باندې چې ګورنمنت ټیکس لګي نو دا خبره بچر ته پکار دادې چې ګورنمنت هم موږ له ریلیف راکی.
دا کال 2023 صرف میرنه لمخه پاکستان آبادی سبان دي 30 کروڑ نفوس ده، چې پکې د 28 میلیونه سیوه هغه ځوانان دي چې مرونه د 15 کال نه تر 29 کال دي، او دا د آبادی 26% ده. د وزیر اعظم لپاره د ځوانانو پروګرام مشر رانا مشهود احمد خان تیر د مئی میاشت کې د ځوانانو د قومي پالیسۍ د پراختیا اعلان وکړ، او په 2026 کال کې د ځوانانو لپاره 1.5 میلیونه روزګارونه موقع پیدا کولو ژمنه وکړه. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکړه کړی، او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې، او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ، نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالب او تستاسې لاسرسي لا زیات اسان شي.
مشال رادیو ته وګورئ ستوردونکو، پرونه د جون په 11 په شوقدر کې د بجلی د بندښت ضد احتجاج وو، سړک بند وو، او هلته ورغلو خلکو د خپل منتخب استازو کم چې پارلیمان کې ناشتي د غوي خلاف ناری وهلي. دوی دا ویل چې د دوی دغه استازي په پارلمان کې او په نورو حکومتي ځینو کې د دوی غږ ولې نه راپورته کوي. دا بل سال کې دا چې د خبر پښتونخوا د شاوخوا هرې ضلع خلک وایي هلته د بجلی لوډ شیډنګ زیات شوی. دوی وایي که یو خوا ګرمي ده نو بل خوا لوډ شیډنګ د بجلی لوډ شیډنګ هغه زیات شوی دی. البته حکومت بیا هم وایي چې دغه راز ځینې خلک بیلونه نه ورکوي نو د هغې د وجې نه هم دوی ځینو سیمو ته دغه بجلی ورکول کم کړي دي. نور تفصیل د شنواز تازی په دې راپور کې.
په شوقدر کې هم د جون په یوولسمه سحر هاغلته تر ټولو لوی سرک باندې خلک ووتلي د خپل منتخبو پارلماني غړو زدي دغه نارې وهلې. جو غختل د ګرمۍ د زیاتې دو سره د بجلی لوډ شیډنګ هم زیات شوی. پارلماني غړي باید د واپډي د محکمې سره خبرې وکړي. د شوقدر د سیمینا د صوبې سیملي په خواني غړي بابر علي خان هغه ته ورغلی او مظاهرینو ته په خپل خبرو کې وویل
اختر پیکیج را لې ټول پاکستان د پار را لې پسکو پشاور غي او نوټیفیکیشن شیر کو موږ دا غي کې هم کټوتیو شو موږ له 2-3 غنټې بجلی هم را نکړې شو. بس موږ دا قام او زمون کمیټي مجبور شولا موږ وروته دا احتجاجي موږ دا خپل لار بند کړې دا مین روډ هم بند کړې دي موږ سره که چا مقصدی خبرې و نکړلې نو به موږ زو د دې ځای نه د دې روډ نه پاسو زو به د ایکسین د دفتر مخې ته هم احتجاج کوو. دلته چې کوم عوامي نمائندگان دي دا غوي د جرم ته به احتجاج کوو تر داغه پوره به کوو چې تر سو موږ خپل حق نه ملو شوی.
د مشاد ریډیو د خبريالانو د معلوماتو سره سم د صوبې په شوق هر ځله کې د بجلی لوډ شیډنګ زیات شوی. د دوی معلومات خای ځینې ځایونو کې خلکو احتجاجونه هم کړی دي او دوی غوښتلی چې د بجلی لوډ شیډنګ ختم شي. د پیښور د زړې مینه نومې سیمې اوسیدونکو نسیم جی مشاد ریډیو ته وویل بجلی خو اول وی هم نه کبیا راشي طاقت دومره کم وی چې د دوی د کورنو غټ ماشينان هم نشي چلولې.
ورسک روډ او د ورسک سیمه د ډیم علاقې سره خوشه کې کوم علاقه ده داغي د بجلی دورانيه 2 غنټې د پسلري ساتو کې او داغي وولټیج هم داسې دی چې مطلب د ملا په نشي تړلې چې فرج به چلای یا یو اے سی به چلای هم دغه د پکو مکو کارو کې یا د وبو ماشينو وبو خلکو بډه کې راډه کې شپې حالات خډیر خرابې د ورځې د خدای پاک سولر سره ډیر خو کې چې چای جات کړي نو سناسو گزاره خو په ورځې کېږي شپې حالات ډیر زیات خراب دي.
په شوقدر کې دغه احتجاج لا یو سیاسي او سماجی کارکونکو جانزیب مومن هم ورغلو. هغه دغه تورغلو د پخپل وینا کې وویل دوی د وابډي محکمې پوینا هر کور ته میټر ولګاو بیا د وابډي محکمې پوینا د بجلی بلونه هم پخپل راغون کړل خو بیا هم ورته بجلی نه ورکېږي.
داغه ولمنګ تقریبا 16 لاکھ روپای اره میش ورکړی دي ما پخپل لاس باندې جمع کړی دي او دوی براله بلونه سازو ولمنګ برتاغي کې پیسې جمع کولې خو بیا دوی بجلی د سې زیاتره وسته چې 2 غنټو 3 ولې را وسته نو بیا غو مایده د دوی د لاس مون ختم کړل ځکه چې مونږ ورته پیسې نه جمع کولې دوی بجلی نه راکولې مونږ اوس ماغه مایده غوړو دوی تمنګ 15 لاکھ نه 20 لاکھ پورې جمع کولې شو او د کلی والدا د خبره ده چې تاسو موږ نه 2000 روپۍ راټولې کوي خدای بجلی موږ تاته غنټې بخال کوي.
د شوقدر د بجلی د ګریډ یو چارواکي چې میډیا سره د خبرو اجازه ورته نه وای دوی د بجلی د ورکولو شیډول یا ترتیب مقرره کړي او د هغې د لاندې ټولو فیډرو ته بجلی ورکوي. دغه خلکو د خپل منتخب شیو پارلماني غړو زد ناری هم وهلې. نو مشاد ریډیو اول د قومي سیملې د غړي سره رابطه وکړه هغه نشو ملاو ولې د دغه سیمنا منتخب د صوبای سیملې غړي عارف احمد زی مشاد ریډیو ته وویل
پدې اختر په دوران کې ما مسلسل سره زور ټریګر پر اپټ کې مکسین سره او په قسمت نه راځي کوم خبره چې دا غي مونږ سره بیا حلمي او یو کاټه ته جوړ دي نه چې دغه څه په من دا د دې خبرې جواب مونږ سره غته بیا نه لوډ او شوا خبره دا چې دې څه لوډ چې ترې دې چې لوډ غواړي نو بیا لوډ مې نه او هم نه کوم سره حل خو نشته چې کله کوم دا مو چې لوډ دې فریخ دې په امباډر فریخ کې هغه فیډر بس بالکل ریډي دی نه دا خو با روز درې یا یو نیم هفته کې ان شاء الله لوډ به ما شي سبا دې ته وري
د پیښورو د موسمیاتو د دفتر د سرکاري وی پانی د یو ولسم جون د معلوماتو سره سم د تودوخه لوړه درجه شپږ څلور وخته ولې دوی دا هم لیکلي دي پر روانه ټوله ونې کې به د ګرمۍ درجه د 240 او د 540 په منځ کې وي. دوی بیا د باران هیڅ امکان هم نه دی خوتلې. شانواز ترغزه مشال ریډیو په خبر.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
مشال رادیو ته وګورئ چې اوس راځو دی ته چې د خبر پښتونخوا د سیلګری څنګوای چې سږ کال د اختر په موقع 800,000 سیلانیان د صوبې بیلابیلو سیمو ته تللي دي او چې دغه راز لدی په کورونو روپو ګټه شوې ده او حکومت د دوی په خبره سیلانیانو ته ټولې اسانتیاوې ورکړې دي. دغه راز دوی وایي چې په دغه سیلانیانو کې سواتا تر 300,000 پورې سیلانیان ورغلي دي. په خو بلخوا د سوات هوټل اسوسییشن مشر وای چې سړکونه خراب دي، د ولس اقتصاد خراب دي او بیا د نامناسب خبرونو لوجې د سیلانۍ روزګار ته هم یا د سیلګری روزګار ته هم خنه دي. دی وای حکومت باید دغه سیمې لپاره ګامونه پورته کړي. نور تفصیل د نیاز احمد خان په دې راپور کې.
د خیبر پختونخوا سیلګری او کلتور محکمې لخوا جاری کړی شوی شمیرې تر مخه سخ کال په لوی اختر کې د خیبر پختونخوا بیلابیلو سیمو ته تر 800,000 نه زیات سیلګری تللي چې پکې لوی شمیره د سوات ته او ورته 300,000 نه زیات سیلګری تللي. د محکمې مشر حبیب الله عریب مشال ریډیو ته وویل چې دغه سره سیمه کې په کرون روپو کاروبار شوی، ولې سوات کې د هوټل اسوسییشن صدر حاجی زید خان وایي چې دغه شمیره ډیره کمه ده ځکه چې د حکومت لخوا د سیلګری پرمختګ لپاره سم ګامونه نه دي پورته شوي.
سکل د ملک د اقتصادي حالاتو د دې ملک د سواد کې د غلطو خبرونو چې ایس پی آر والا غلط خبرونه نشر کوي چې موږ دونه نشکر وشتو الان کې په سواد کې هیڅ قسمه سره کاروایی نه ده شوې. دا غي د وجه نه د یری نه خلک ناراضي، یو طرف ته د خلکو اقتصادي حالات هم ډیر زیات خراب دي، اغي د بجلی د ګیس بل نشو ورکول نه سیل سره پارټي او بسو دا کم خلک چې تاسو یې نه نو دا سیلګر نه دي، دا خدا مقامی خلک دي یا د ډاون ډیسټریکټ خلک دي، په خپل گاډو کې راغلي دي، ځان یې ډول ډبلې ځان سره راوړي دي او چوري مولي او ټینټ خپل راوړي دي. اغي په ځنګلو کې او د سیند په غاړه باندې ځان لا ټینټ ولګي دا غوډر تک سره دلته کې د ټریپک مسالیم جوړی شي روډونه بلاک کی.
د سواد په پیزاګټ کې د مردان اوسیدونکو ګڼ سیلګری چې د ډون نه خوندونه اخلي د کې شریک واجدالي وای چې سواد سیلی وکړو خو سړکونه خراب دي او تک راتک ورته مشکل ډیر وو.
مین خبره دا چې ټول مسله دی روډ، مسله دا چې روډ سنگل دی رښت د وجه خلک بیا دې ته غاړه نغدي لکه ټریپک ولا غریبانو نه خپل کوشش کوي ډیر زیات لکه لینکونه خودونه روډ دینه درشت کوم سیوا شي به سپورټ کول نشي چې کوم نه لکه عوام او غاډي دو بو په حایز باندې د ونو بوټو په حایز باندې ډیر خاصه علاقہ را او بس مین پوینټ او د روډ مسله دا کني توبغ ودی کې خپل لګي دو زینو او چې کم از کم د ګون چوس لکه لاک قسم دي د انټری کوي د سواد سایت تک علم سایت تا نو چې دې ته روډونه برابر شي کنه کس بیا پولیس لکه مرا کنټرول بینه کې تاسو به.
د سواد ځای خبریال سید شابودین وای چې دا وخت د سواد کالام، گبنجبه، مرغزار، مدین او نور سیمو سړکونه خراب دي. د بنمجبه بهرین سړکونه تنگ دي. د غرنګا د دیر، کومراټ، چترال او شنګلی سړکونه هم هغه رنګ نه دي چې سیلګری په آزاد مټ سیلونه وکړي.
روډ خراب دی، د غشان دي جارګو ابشار دی، زموږ د غشان مرغزار دی، مرغزار کې هم د کار پارکینګ ډیر غټه مسله ده، وایډ پیلس دی. نو خلک خو راضي خو په کاردار چې کم زموږ د سیلګری محکمه ده، د غشان زموږ ځلی انتظامیه را او بیا صوبایي حکومت او وفاقی حکومت هغه خو داوده کوي چې را موږ سیلګری لوده ورکو. خو سیلګری لوده صرف چې کم دی د اعلاناتو پورې چې کم دغه محدود ده، په عملی توګه باندې تر اوسه پورې داسې ګامونه نه دي پورته شوي چې زموږ د سیلګری چې ده چې دې ته د صنعت یو درجه ورکړی شي. نو چې کله دې ته د صنعت درجه ورکړی شو بیا دلته کې سهولیات خلکو ورکړی شو، روډونه ټیکړی شو، ځای په ځای باندې واشرومونه جوړ کړی شي، د سیاحانو دپاره د ناستې پاستې زیګونه جوړ کړی شو، نو د هغې نه وروسته به بیا دا ویلی شو چې او یقینا حکومت ګامونه پورته کړل او زموږ د سوات او د خیبر پختونخوا د نورو ښایسته سیمو چې کم معیشت دی هغه مخ په وړاندې باندې لاړ.
د خیبر پختونخوا سیلګرۍ محکمې مشر حبیب الله عریب په دغه اړه د جون په 11 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې سیلګرۍ د سیمې لوی صنعت دی چې ترې په لکونو خلکو ته په کور دننه روزګار میلو دی، بیا هم دوی هڅه کوي چې سیلګرۍ ته نوره وده ورکړي.
مونږ کوشش دا ده چې ټیم سره ملکي مونږ یو ټیم جوړ کړی دی او چې په هر ځای کې څومره خلکو نه گند بلا پاتې شوی ٹریش پاتې شوی نو هغه موږ به کوشش کوو چې اسونس پرنسپل هغه موږ ډیسپوز کړو سرٹیفیکټلی د خپل طرف موږ دا کړی چې جو سمره علاقې دی موږ میک شور کړی چې خلکو په سکیورټی کې سخلل راشي بل دا ټوریزم پولیس موږ ډیپلایډ دی تقریبا بهر ډیسټریکټ کې او بهر ټورسټ پوینټ باندې نو ان شاء الله د خلکو ښه خدمت کوي او هغه نه پریزنس مو کافی زیات دی ورسره موږ کوشش کوو چې رجی پرایس چیکینګ چې کوم دی زموږ په سواد کو الګ سیستم ټیک ته هوبد نه را مارای کله ایشو را روانه ده موږ به دا کوشش کوو چې د سکرډنیسیشن په هیلپ باندې موږ پرایسز کنټرول ساتو
د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې سیلګرۍ ته وده ورکول لپاره بیلابیل سومو کې ترقیاتي منصوبې روان دي سړکونه او سیلګرو لپاره پیکنیک سپاٹ یعنی د پاتې کېدو مرکزونه جوړوي دغه رنګه په ټوله صوبه کې په زرګونو د سیلګرۍ پولیسوم سیلانیانو ته اسانتیاګانو ورکول لپاره په ځای کړی شوی دی نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
کستوری دے آسمانے خاغلے دے دورانے آتل کا پہلوانے غشتلے قہرمانے یاران چے در سروی اس کا غاڑا پا میدانے کخانے پیارانے کخانے پیارانے کخانے پیارانے کخانے پیارانے